ستړي مشي دا مشال ریډیو ده نن د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده پښتونخوا کې د سحر 9 کابل کې 8 او دلته د پراګ په سټوډیو کې د سحر 5 بجې دي د سلام پښتونخوا د کوربه په حیث زما مجید بابر د تکنیکی همکار اسحاق امیری سلامونه نیکی هیلې ومنئ تیر ورځ په باچا خان پوهنتون شوي تر سره شوي برید د دې روانې خبرونې د سر موضوع ده په دې ترڅنګ نور سیمه ییز کورني او نړیوال موضوعات هم لرو سو خوږې سندرې به هم واورئ خو اول خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان پوځ وايي په باچا خان پوهنتون د بریټونکو په اړه مهم معلومات یې ترلاسه کړی دي افغانستان په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا بریټ په سختو ټکو غندلې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنائی په تهران کې د سعودي عرب په سفارت شوی بریټ غندلې ده اوس د مشال خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR ډایرکټر جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې تیر ورځ 400 کې په باچا خان پوهنتون د بریټ کوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه شوې دي تیر ماسخوتن په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال جنرال باجوا زیاته کړه
جب وہاں پر فوج پہنچی تو چارو دہشت گردمی زندہ تھے
چې هغه تل کې پوز ورورسېدو نو لا هم سلور واړه تراغل ژوندۍ وو او هغوی په هاسټل کې رایسار کړی شو او چا چې دوی تیار کړی وو او چا چې دوی سره مدد کولو د دې ټولو په اړه موږ سره تر ډېره حده معلومات راټول شوي دي
ایک دہشت کے گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھیں وہ ڈیفینیٹلی وہ افغان سے میں تھی
خغلی باجوا وویل چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه عملیات ډېر په کامیابۍ سره روان دي تر دا مهال د وفاقي حکومت د وزارت داخلي او د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت لخوا د دې پیښې په اړه کوم رسمي بیان مخې ته نه دی راغلی تیر ورځ 400 کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو د بریټ پر ضد په سوات کراچۍ او د ملک په بیلابیلو برخو کې د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کارکوونکو ترڅنګ د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهرې کړې دي او د صوبایي او مرکزی حکومتونو نه د تعلیمي ادارو د ټینګ امنیت ساتلو غوښتنه کړې ده په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کارکوونکو لخوا جوړې شوې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د یاد ګوند زده کوونکو د فیډریشن صوبایي مشر آفتاب شیرانی مشال لیډیو ته وویل
پی پی ایس پشاور اٹیک سب ہوئی پاگے کے مضمون معشمان وزل سے بھی یا پاگا پنامہ بانی سی ضرب عذب آپریشن شروع سے ہوئی تدق ضرب عذب آپریشن گٹ خالی تر پنجاب پوری محدود دا نور صبح کی تدق اس سیفتی نستا ضرب عذب کی پشتانہ دخپل کو روزہ واؤش تدو خو گٹ اترو سمجھ نہ تر لاسک
د دې پیښې په اړه پرون د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د درې ورځو وفاقي حکومت د یوې ورځې او عوامي نېشنل ګوند د لسو ورځو د بیر اعلان کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې تیر ورځ په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا برید ظاهرا یو جنګي جرم ښکاري تیر ورځ د یاد سازمان لخوا خپور شوی یو بیان کې راغلي چې عام ولس قصدن په نښه کول د بشریت د نړیوال قانون د اصولو خلاف ورزي ده د پاکستاني طالبانو مرکزی ویان محمد خراسانی د برید په سختو ټکو غندلې خو د طالبانو یوې بلې ډلې د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده خو د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا لپاره مشر چمپا پټیل وایي چې د دې برید ذمہوار چې څوک هم وي د هغوی لخوا په دې برید کې د عام ولس د ژوند سپکاوی شوی دی او د اتوی چې په پاکستان کې فعالو وسلوالو ډلو لپاره کار دي چې د بشریت دا ډول سپکاوی بند کړي او په ډاګه دي د شمن او کړي چې عام ولس باندې په نخښه کوي میرمن پټیل په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د عام ولس د خوندي ساتلو لپاره دي ممکن ګامونه پورته کړي د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار تیر ورځ په 400 کې پر باچا خان پوهنتون حمله وغندله د ملي امنیت شورا د مطبوعاتي دفتر خبرپاڼه وایي چې دا حمله د ډیورن دواړو خواو ته خلک د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې پر پلویانو حمله ګڼي تیر ورځ سهار وسلوالو کسانو په باچا خان پوهنتون کې د زده کوونکو په یو هاسټل حمله وکړه چې شل تنه پکې ووجل او 50 تنه زخمیان شول د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د حملې ذمواري منلې او ویلي دي چې دا حمله په قبایلو کې د پاکستان د پوځ عملیاتو په جواب کې کړی دا خبرونه تاسو د د مشال ریډیو ناوړی. افغان چارواکي وایي چې تیر ماسخوتن په کابل کې د طلوع ټلویزیون د کارکوونکو په یو کوسټر ترسره شوي موټری ځانمرګي برید کې 9 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. تیر شپه د کابل د امنیت مشر عبدالرحمن رحیمی د مشال ریډیو افغان څنګ ته د دې پیښې د تفصیل په اړه وویل.
یک اراده موټر کاستر مربوط
یو کاستر موټر د ډوبلې د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لارې کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنه کې د دوو ښځو په ګډون 9 تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي.
په افغانستان کې د رسنو سره کار کوونکو خبریالانو په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو نه غوښتنه کړې ده چې د رسنو په اړه خپله تګلاره باندې دي بیا کتنه وکړي. افغان طالبانو د دې برید پر غاړه اخیستې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی په تهران کې د سعودي عرب په سفارت حمله چې د رواني میاشتې په پیل کې وشو غندلې او پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې دا ډیر بد کار وو. په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر تر 500 وروسته په تهران او د ایران په ځینو نورو ښارونو کې قهرجنو خلکو د سعودي عرب په سفارت او کونسل ګرو حمله وکړي. د دې حملو په ځواب کې سعودي عرب، بحرین او سودان له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې. متحده عرب امارات له ایران سره خپل روابط محدود کړل او کویت له تهران خپل سفیر وویست. او وروسته خبر دا چې د اسلامي دولت وسوال ډلې سره تړاو لرونکي یوې مجلې د هغه برتانوي وسلوال چې د جهادي جان په نامه پیژندل کېدو او د اغوا شوو کسانو د سرونو غوڅولو په څو ویډیوګانو کې هم څرګند شوی و د وژنې پخلی کړی دی. د سایټ په نامه هغه تحقیقاتي ډلې چې د ترهګرو په فعالیتونو نظر ساتي ویلي دي چې یادې ډلې د انګریزي ژبې په خپلې یوې مجلې دابق کې جهادي جان چې خپله نامه یې محمد اموازي وه ته د خراجیه کې یوه لیکنه خپره کړې ده. دغه ډلې ویلي دي چې جهادي جان د تیر کال د نومبر په میاشت کې په رقه ښار کې وژل شوی و. د مشال خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پښتونخوا، د سلام پښتونخوا د خبرونه نه د مشال ریډیو د نن د نه ساته خبرونه پیل وشو. په نننه ورځ کې به تاسو بیا بیل موضوعات اوري، خو د سلام پښتونخوا د دې خبرونه پیل کوو. د دې خبرونه د سر ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان پوځ وایي په باچا خان په هنتون د برید کوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي.
ایک دہشت کے گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ افغان سے میں تھی.
په باچا خان په هنتون د برید پر ضد د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې شوي.
پښتون وطن میں تعلیمی اداروں پر حملے،
بند کرو بند کرو،
دہشت گردی دہشت گردی،
نا منظور نا منظور.
په کابل کې د رسنو په کارکونکو د برید په اړه د کابل د امنی قماندان وایي
په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلې تپلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي.
بخنه غواړو دا غږ د یو خبریالو. تاسو مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د موږ د خبرونه او د سیمې د نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه او ګړای په ګړای خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګري شئ. څنګه چې تاسو سره ژمنه ده چې د سیمې نه به حالات درته تازه تازه بیانو. په پیښور کې دا مهال لا سره زمونږ همکار خالد خان د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. خالد خان، ستړی مشي او کدار ته ووایي چې د پرونی برید نه پس آیا په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې اوس بندې دي که څه حال دی؟
ډېره مننه. څنګه چې تا کومه خبره تاسو وکړه، پرون په 400 کې او بچان پونتون کې کوم دا وسلوال برید شو، نو د 400 د ناظم لاره خدا بیان راغلی چې په 400 کې څومره سکولونه دي، نو هغه به د 1 جنوري پورې بند وي. خو بلخوا بیا د پښتونخوا کې څومره پوهنتونونه دي، د هغې وایس چانسلرانو یو غونډه شوې وه، چې امتیاز ګیلانی مشرک کړی وو، د هغې دغه پرېکړه ده چې په صوبه کې به هېڅ یو یونیورسټي نه بندېږي. خو بیا د پېښور تعلیمي ادارو په هکله هم دا ویل کېږي، د خیبر پښتونخوا نورو برخو په هکله هم، چې هېڅ یو سرکاري یا شخصي سکول به نه کولایېږي. خو د دې دغه مطالبه وه، دغه د سکولونو که د شخصي سکولونو وي که د سرکاري سکولونو وي یا د پوهنتونونو د مشرانو کومه غونډه شوې وه، نو هغوی دغه غوښتنه وه چې دغه ادارو ته دې د سیکیورټي انتظامات نور هم ورکړی شي، دغلته دې پولیس او سیکیورټي ګارډ عمله نوره هم زیاته کړی شي. نو په پېښور کې او بیا په خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې تعلیمي ادارې به نن هم کلووي او کلوبه وي، خو چارسده کې بیا سکولونه چې دي نو هغه د یو دېرشمې جنوري پورې د ډسټرکټ د ناظم او د دغه انتظامي په هغې موقع مطابق هغه بند دي. دا به هم ووایم مجید بابر صاحب چې څو ورځې وړاندې په پېښور کې دغه شخصي سکولونه او سرکاري سکولونه په دې یاره بند شوي وو، خاص کر په پېښور کین کې چې کله فوجیانو یو درې سکولونه بند کړ نو بیا ټول سکولونه په سمدستي توګه بند کړل شو. همدغه یاره وه چې په دغه تعلیمي ادارو باندې دوی ته بیا ګواښونه دي، دغه خطره ده. نو د یوې ورځ دپاره سکولونه بند شوي وو څو ورځې وړاندې. او دا به هم ووایم چې دغه د باچا خان پوهنتون باندې چې کوم پرون برید وشو، وسلوال برید وشو، نو دغه خبرونه وو، دغه افواهانه وې، بلکې دغه انټیلیجنس رپورټس وو چې د صوبې په تعلیمي ادارو باندې د حملې یره ده. نو هغه پرون ثابته شوه چې په باچا خان پوهنتون باندې دغه وسلوال برید وشو چې د زده کوونکو سره سره پکې د یونیورسټي پروفیسر شهید پروفیسر او دغه نور چې د یونیورسټي چارواکي
پاک رسیدلی. خالد خان کلنډو ټکو کې راته دا وایي چې د ویر اعلان کم شوی دی، صوبایي حکومت کم کړی دی، آیا بازارونه بند دي، لاري کوسي بند دي، څنګه چلے؟
نو که پرون وګورو دغه پېښې په مناسبت، نو په چارسده کې خو بالکل ماتم وو، په د پېښور په سکولونو هم بند وو، په پېښور کم بازارونه چې وو نو هغه هلته هم دغه تاثر ملاوېدو. خو نن که زه وګورم نو دا خو لا سهار وختي دي، دوکانونه نه کلاویږي. خو بیا د خیبر پښتونخوا حکومت د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی دغه ویر دی، او په خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې د سکاټلند په دوره نو هغه خپله دوره ملتوي کړې ده، او دا ویل کېږي چې هغه به نن پېښور ته راورسېږي او یا خبري غونډه یا څه اعلان
وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګې اوس ورزو د خبرونې د معمول نشریاتو ته، او تاسو ته د سر راپورټ وړاندې کوو. تیر ماسپښین په پېښور کې د پاکستان د پوست ویاند عاصم سلیم باجوا په باچا خان پوهنتون د برید په اړه خبریالانو ته وویل چې په دغه برید کې ټول څلور واړه برید کوونکي وژل شوي دي، او د اتلس زده کوونکو په شمول په دغه برید کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي، او د دغه برید په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړی شوي دي. دغه معلومات څه دي؟ په دې اړه باندې د غلام غوث دا راپور اورو.
د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسلوال برید په لړ کې تیر ماسپښین په پېښور کې د پاکستان د پوست ترجمان عاصم سلیم باجوا د خبریالانو سره د دغه برید ځنی تفصیلات شریک کړل، او نوموړي وویل چې د 15 منټو په کم وخت کې د پوست سرتیری دغه پوهنتون ته ورسېدل او ټول برید کوونکي ووژل. او عاصم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې برید په اړه تر ډېره حده معلومات راټول کړي شوي دي.
جب وہاں پر فوج پہنچی تو چاروں دہشت گرد ہمیں زندہ تھے.
چہل تک پوز ورور سے دو نلا ہم سلور والا تراگر جوندی ہواوی پہ ہاسٹل کی رائے سار کڑی شو، او پا بر چت کی پا پڑو او پا چت باندی ہاوی او جلی شو، او چاچی دوی تیار کړی وو، او چاچی دوی سره مدد کولو، او چاچی دوی را لېګلی وو، او چاچی دا برید تر سره کړو. د دې ټولو په اړه مونږ سره تر ډېره حده معلومات راټول شوي دي. د یو تراګر د مړینې وروسته هم د هغه په موبایل ټلیفون د یو افغان سیم نه ټلیفون کالونه را روان وو.
ایک دہشت گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھیں.
د پاکستان د پوز ویان عاصم سلیم باجوا زیاته کړه چې د ضربیاضب عملیاتو له وجې په قبایلی سیمو کې د ترګرو پټن ځایونه ختم کړي شوې دي او ډیر ترګر د پاکستان د غاړې نه د افغانستان غاړې ته اوښتلي دي. مونږ د جنگ په حالت کې یو، د ضرب عضب عملیاتو کامیابانی ستاسو مخې ته دي. دا سیمې چې مونږ سپا کړې نو ځینې ترګر د پولې هغه غاړې ته واوښتل، او تاسې ته معلومه ده چې ډیره لویه پوله ده او سل په سله دغه لویه پوله نشي سیل کیدلی. خو د پاکستان پوز او امنیتی ادارې به په ګډه د دې مقابله کوي، او ملګري هیوادونه او په خصوصي توګه د کومو هیوادونو سره چې زموږ د استخباراتي معلوماتو شریکولو خبره شوې ده نو په شریکه به دې ترګرو ته ماتې ورکوو. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR مشر عاصم سلیم باجوا تیره ورځ په باچا خان پوهنتون په برید کې د شلو کسانو د وژنې پخلی وکړو، او وویل چې په وژل شوي کسانو کې د باچا خان پوهنتون 13 زده کوونکي شامل دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې اوري. تیر ورځ په باچا خان پوهنتون د برید نه پس د ملک په بیلابیلو برخو کې مظاهره شوې دي. په دغه لړ کې په سوات کې هم یو احتجاجي مظاهره شوې ده. نیاز احمد خان په نور تفصیل لري.
په پښتونخوا کې، په ټول وطن کې، په ټوله دنیا کې دهشتګردي.
سوات پریس کلب منګورې مخې ته په لسونو د عوامي نېشنل ګوند غړو په چارصدک کې د باچا خان په پوهنتون د برید په ضد مظاهره کې د ترهګرو په ضد نارې ولګولې. مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات ویان عبدالله یوسفزی وویل:
موږ پوری ته وروایو چې دا حکومت کې مستعفی شي او د اخلاقي طور دا حکومت پرېږدي، ځکه د دې صوبې د بچو، د دې صوبې د تعلیمي ادارو، د دې صوبې د مذهبي ادارو زیږونو حفاظت نشي کولای چې کوم حکومت په امن او امان کې ناکامه دی. موږ حکومت دهشتګردي وه، خو موږ د هغې برملا مخالفت هم کړی دی، راوت هم یو، شهادت یې عمر کړی دی، او نن هم د دې خبرې ګواهي کوو چې موږ په تعلیمي ادارو کې او موږ د پښتونخوا په دې خاوره باندې موږ امن غواړو، او موږ هېڅ قسمه دهشتګردۍ ته نه یو تیار، موږ دهشتګردي نه منو.
په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر خواجه خان وویل
چې کله چې کوم دی یو قوت راوځي، هغه چې کوم دی متحد د پښتنو بچو سکولونه چې کوم دی په بارودو باندې الوځي، که بل قوت راځي نه چې کوم دی هغه د ټارګټ کلنګ سلسله روانه ده. په دې ملک کې مکمل بې امني ده، امن نشته، او حقیقت دا چې بدقسمتي ده چې ټارګټ کېږي نه هم چې کوم دی د پښتون خام او د پښتون بچي ټارګټ کېږي. په خصوصي توګه باندې د مرکزي حکومت او د صوبایي حکومت د پالیسو مذمت کوو چې دا مکمل سکیورټي مطلب د فلپ شوي دي.
زلمی ګوهر علي پښتونیار وایي چې حکومت دې په دغه پیښه کې ککړ تنان قام ته مخامخ کړي او سزا دې ورته ورکړي.
چونکې دا اولنۍ واقع نه ده، او که داسې واقع زموږ په سکولونو، زموږ په یونیورسټو، زموږ په تعلیمي ادارې کېږي، د دې سره به پښتانه طالب علمان چې دي هغه به د تعلیم نه ډېر لرې پاتې شي، او د یېرې د وجې هغه بیا سبق نه شي حاصلولی، او کم قوم چې تعلیم حاصل نه کړي هغه ډېر شاته ځي. نو دا چې دی د هر چا سازش دی چې پښتون قوم چې دی هغه د دې سبق نه، د دې تعلیم نه، د دې خپل حق نه محرومه کول غواړي. نو انشاءالله موږ د پښتون سره فیډریشن ملګري موږ به د دې خبر برپور مذمت کوو او د دې خلاف به یو غټ اواز وتو.
احتجاجي مظاهرې په اخره کې د باچا خان پوهنتون کې وجلې شوي او جوبل تنانو ته دعاګانې وکړه شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خبرونې په دې برخه کې ورځو کراچۍ ته. په باچا خان پوهنتون شوي برید پر ضد په کراچۍ کې د زده کوونکو، مدني ټولنې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا احتجاجي مظاهرې شوي چې پکې د ریاستي مشرانو نه غوښتنه وشوه چې په پښتون وطن کې تعلیمي ادارو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. د کراچۍ نه د محمد عمران راپور اورو.
په باچا خان پوهنتون شوي ترهګر برید پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرو پر مهال مظاهرچیانو په لاسو کې بینري اوچتي کړې وې چې په ترهګرۍ پر ضد نارې لیکلې شوې وې. په دې موقع ګډونوالو د دې برید غندنه وکړه او په ملکي رواني بدمنې پر ضد یې نارې ووهلې.
پښتون وطن میں تعلیمی اداروں پر حملے،
بند کرو، بند کرو،
دہشت گرد
دی دہشت گردی
نا منظور نا منظور
مظاہرہ کی گڑون کو ان کی عضوان الاسیار کا کڑ مشال ریڈیو تویل چھ پختون قام د تر ہگرے پدی جنگ کی لوی قربانی ور کڑی پولی گٹی دویتا نور کول کیگی
دیر زیاد قربانیانی مرش پشتانہ پدی پاکستان کی سور کو ہر ورز دغزا لمخز کم پی پی ایس پشاور اٹیک سبو پاغا کی مزمن ما شمان وزل سبو یا پاغا پنامہ بانی سی ضرب اعظم آپریشن شروع سوی دغز ضرب اعظم آپریشن گٹ خالی تر خالی تر پنجاب پوری محدود دا نور صوبو کی دغه ایس سیفتی نستا ضرب اعظم کی پشتانه د خپل کوروزا واوشتلو خو غټ تروزه موږ نه تر لاسه کړي نن بیا د باچا خان د برسی په ورځ باندې سکن دشمنانو په موږ دا حمله کړي دغه حمله موږ مذمت کوو
په دې مقاده پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن صوبایي مشر افتاب شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې په تعلیمي ادارو برید کول د یو قام د وجود سره سره خیال او فکر وجل دي
که هر یو را نوازنې خیال او فکر می موازنه په دې کې مې وطن ته لوی تاوان لیدلی چونکې زما پوهنځی زما ښوونځی زما پوهنتون زما خیال او فکر او ته معنی هغه وزنې نو بالکل دې زما وجود زما خیال او فکر ته اراده شته مواد د یو قسم دښمن لا خام موږ نه ویره کوو او نه انشاءالله په شاځو پاس کې غاړه ولاړو چې خانشیر شي دای سو د خانشیر د فکر هر ملګری و شهادت ته دا شولیار دی لکه دا وبوتر
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر سکندر یوسفزي په دې مقول چې د درهګری سره مقابله په یوازې ځان نه کیږي بلکې پښتون قام لا یو کېدل پکار دي
زمونږ ماشومان زمونږ طالب علمان زمونږ ګجرې زمونږ جماعتونه زمونږ کورونه زمونږ بازارونه زمونږ عزت نه دی محفوظ په دې ملک مونږ د دې ملک ته حکمرانانو نه د دې ریاستي ادارو نه به عزت پښتون دا جواب غواړو چې اخر تاسو زمونږ وینې تر کومه پورې به تو مونږ دا ریکویسټ کوو ټول پښتنو ته کو هغه د هر پارټۍ دي که وکیلان دي ډاکټران دي پروفیسران دي جرنالستان دي غنننه ورځ باندې کم از کم سوچو کې چې د پښتون دا وینه ولې دومره ارزانه شوه
د مظاهرې په پای کې مظاهر چانو د وجل شو کسانو په یاد کې شمې بلې کړې او غوښتنه وکړه چې د دې پیښې ذمہوار خلک دي عام ولس ته په ډاګه کړي شي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تروس په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د خان عبدالغفار خان یا باچا خان 28م اتلین ولمانځل شو چې په دې یاد ګوند غړو په شمول په دغه خار کې د افغانستان کونسل جرنل لیکوالانو او شاعرانو ګډون درلودو زمون خبريال خدای نور ناصر هم دغه غونډې ته ورغلی و او دا راپور برابر کړی
د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د چهارشنبې په ورځ د باچا خان 28م کلین په داسې حال کې لمانځل کېده چې په چهارسده کې د همده په نامه په یوه پوهنتون د وسلوالو برید دوام لري د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل سوې د تلین په دې غونډه کې په کوټه کې د افغانستان قونسل جنرال وحیدالله مومند د افغانستان د حکومت لخوا د خان عبدالغفار خان پر 28م کلین خپور سوی پیغام واوراوه
د افغانستان اسلامي جمهوریت د فخر افغان خان عبدالغفار خان مړینه د پښتون افغان قوم لپاره یو نه جبرانیدونکي ضایع بولي او د پښتون افغان قوم لپاره د دې نه هېرېدونکي او پرله پسې هلو ځلو ته د نهایت قدر پسته ګوري
همدې غونډې ته په وینا کې د پښتو ژبې نومیالي شاعر او لیکوال استاد درویش دورانی بیا د باچا خان کړندلاره پیغمبري وبدله او زیاته یې کړه د نوموړي په ژوند کې د پښتنو افغانانو لپاره په هر اړخ کې پیغام موجود دی
زه چې باچا خان تاریخ او دغه په انګریزي کې چې اپروچ ورته وایي هغه ته ګورم د اپروچ یوازې سیاسي زما په خیال نه و د اپروچ د داسې پیغمبرانه غوندې و پیغمبرانه اپروچ د ژوند د هر اړخ ته د هغو پیغام وي د هغو په دا ژوند کې په هر اړخ کې چې کوم امکانات وي د هغه د را ژوندي کولو یو کوشش وي
په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ جنرال سیکرتر لیکوال او څېړونکي ډاکټر عبدالروف رفیقي بیا په خپله وینا کې وویل باچا خان د ځان جوړېدنې پر ځای جهان جوړېدنې ته خپل ژوند وقف کړی و
د انسان ډېر تفاوت دی د معنا په لحاظ واړه مشغول دي زینه ځان زینه جهان جوړی باچا خان یو د هغه نړیوالو شخصیتو څخه دی چې د جهان جوړېدنې په بهیر کې نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي دي دا نه مبالغه ده نه دا خوشامدی ده بلکې دا یو تاریخي حقیقت دی
د باچا خان د تلین په دې غونډه کې که څه هم د عوامي نسل ګوند ځینو غړیو ویناوې وکړې، خو د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر خان اڅکزي بیا د چارسدې د پوهنتون وسلوال بیر ته په پام سره وینا ونه کړه. د خان عبدالغفار خان د 28م تلین په مناسبت په جوړې سوې دې غونډه کې ګډونوالو ټولو په خپل وار سره په چارسده کې پر پوهنتون برید وغنده، او د باچا خان د تلین پر ورځ دا برید د وسلوالو لخوا یوازې پر دې پوهنتون او د چارسدې پر پښتنو نه، بلکې د لر او بر پر پښتنو افغانانو برید وباله. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
خبرونه په دې برخه کې ورزو کابل ته. یو شمیر رسنۍ غواړي چې په کابل کې غونډه وکړي او ډیر زر خپل دریځ د طالبانو نور وسلوالو ډلو د خبرونو د خپرېدو په اړه څرګند کړي. رسنو دا خبره ورستو تر دې د مشال ریډیو افغان څانګې ته وکړه چې د طلوع ټلویزیون و کار کوونکي په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی دا حمله وغندله او ویل د هغو کسانو سره چې افغانان وژني د سولې خبرې معنا نه لري. تفصیل له احمد شبرنه.
د طلوع تلویزیون د وو کارکوونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. تیر ماښام دا کسان په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شول. د طلوع تلویزیون او موبی په نوم ګروپ نږدې 10 خبریالان او کارکوونکي له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې وو چې د دوی پر موټر د روسي سفارت ته څیرمه چاودنه وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سفارت کارکوونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل یو کاستر موټر د ډوبلي د برخې روان و چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لاره کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنه کې د دوو ښځو په ګډون 9 تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي. د طلوع تلویزیون په وینا د ډوبلي د برخې ونجلۍ، د ګرافیک د برخې ونجلۍ، د ویډیو یو ایډیټر، یو فلم اخیستونکی او یو موټروان وژل شوی دي. تر اوسه د دوو نورو وژل شویو په اړه څه نه دي ویل شوي. په دې پیښه کې 25 تنه ټپیان هم دي چې شلې د طلوع تلویزیوني شبکې خړی دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. تر دې برید وروسته یو شمېر رسنیو وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه پرېکړه وکړي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. یو شمېر رسنیو دا برید په سختو ټکیو خندلی دی. د پښواک ژانس مشر دانش کړوخیل ازادي رډو ته وویل
په یوې رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده، او دې ته موږ یو بزدلانه عمل ویلی سو. ژورنالیستان د یوې مظلومې بې وسلې ډلې سره یوازې قلم او کاغذ په لاس کې لري، او د دې اساسي دنده خلکو ته د معلوماتو رسول دي. دا په نخښه کوي او له دې نه انتقام اخلي. زه فکر کوم په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلې ټپلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي.
افغان چارواکو هم د تېرې ورځې برید وغنده. ولسمشر اشرف غني چې د سویس په سفر دی او هلته یې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې ده، په یوه پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونشي. اجرایي رئیس عبدالله چې تېر ماښام یې په ایمرجنسی روغتون کې د ټپیانو حال واخیست، په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړیو چې په سختو شرایطو کې پر رښتینولۍ خلک له پیښو خبروي، برید کول په حقیقت کې د طالبانو او تروریستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دیني او مدني ارزښت باور نه لري. پخوا چې څو ځله په افغانستان کې رسنۍ په نقشه شوې وي، نو د یوې مودې په مخې د طالبانو او نورو یاغي ډلو د خبرونو پر خپرېدو بندیز ولګاوه. په کابل کې یو شمېر رسنیو ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به غونډه وکړي او دا مسله به پکې وڅېړي چې تر دې وروسته د یاغیانو د خبرونو له خپرېدو سره څه وکړو.
ودونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي، او اوس د کرن خان په غږ باندې دا سندره ستاسو د ټولو په نظر باچا خانی په کار ده.
پسملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داس خوارو زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی بچانی پکاتا بچانی بچانی پکاتا بچانی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او پښتونخوا کې نه نیمی کابل کې نه دلته د پراګ په سټوډیو کې پنځه نیمه بجې شوې دي د خبرونو لنډیز. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR ډایرکټر جنرل عاصم باجوا ویلي دي چې تیره ورځ د چارسده کې په باچا خان پوهنتون د برید کوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه شوي دي. ښاغلي باجوا وویل چې د وسلوالو پر ضد د دربیاده په نامه عملیات هم ډېر په کامیابۍ سره روان دي. تیره ورځ چارسده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو د برید پر ضد په سوات، کراچۍ او د ملک په بیلابیلو برخو کې د عوامي نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند کارکوونکو ترڅنګ د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهرې کړي دي او د صوبایي او مرکزي حکومتونو نه یې د تعلیمي ادارو د ټینګ امنیت ساتلو غوښتنه کړې ده. د دې پیښې په اړه پرون د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د درې ورځو، وفاقي حکومت د یوې ورځې او عوامي نیشنل ګوند د لسو ورځو د ویر اعلان کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې تیره ورځ په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا برید ظاهرا یو جنګي جرم ښکاري. تیره ورځ د یاد سازمان لخوا خپور شوي یو بیان کې راغلي چې عام ولس قصدن په نښه کول د بشریت د نړیوال قانون د اصولو خلاف ورزي ده. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار تیره ورځ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون حمله وغندله. د ملي امنیت شورا د مطبوعاتي دفتر خبرپاڼه وایي چې دا حمله د ډیورنډ دواړو خواوو ته خلک د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې پر پلویانو حمله ګڼي. افغان چارواکي وایي چې تیر ماسخوتن په کابل کې د تلور ټلویزیون د کارکوونکو په یو کوسر ترسره شوي موټري ځانمرګي برید کې اووه کسان وژلې شوي او پنځه ویشت نور ژوبل دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په تهران کې د سعودي عرب په سفارت حمله چې د روانې میاشتې په پیل کې وشوه غندلې او پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا ډېر بد کار و. د اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې مجلې د هغه برتانوي وسوال چې د جهادي جان په نامه پیژندل کېدو او د اغوا شوو کسانو د سرونو غوڅولو په سو ویډیوګانو کې هم څرګند شوی و د وجنې پخلی کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د پاکستان خبرو شو د جنو ورځپاڼو اداریو مهم ټکی د احمد الله ناو.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپل ادارې په چارسده کې په باچا خان یونیورسيټي شوی حمله لیکلې دي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په باچا خان یونیورسيټي شوی حمله کې شل کسان مړه او یو شمیر جوبل شوی دي. نه صرف د ملک ګډ ګډ نه دا حمله وغندلې شو بلکې په اعلی کچې پلټنې هم پیل کړې شوې دي. ورسپانه لیکي چې په باچا خان یونیورسيټي په یو داسې وخت حمله وکړې شو چې د صوبې په سرخار کې په تعلیمي ادارو د ممکنه حمله پر وړاندې کې د سکیورټي انتظامات کړې شوی وو او د دې انتظاماتو باوجود د حمله کوونکو لخوا د پیښور ډیویژن چارسده ضلع سرکاري یونیورسيټي ته رسیدل سوالیه نشان دی. ورسپاڼه لیکي چې خبر دا وی چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولي یو وار بیا رايوځي شي او د مهمو فیصلو کولو سره سره پر عمل درآمد هم وکړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې وسلوالو په باچا خان یونیورسيټي د حمله ورستو یو ځل بیا دا پیغام ورکړو چې خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره تر هر حدت للی شي. ورسپانه لیکي چې د هیڅ شک نشته چې د وسلوالو پر ضد حکومتي ادارې فعال دي او که د دې حمله په حق له د وړاندې څخه څه اطلاعات وو نو استخباراتي رپورټونه ولې شریک نه کړی شو او حمله کوونکي څنګه خپل هدف ته ورسېدل. ورسپانه لیکي چې د ملک سکیورټي ادارو له د خپلو کمزورو اړخونو جایزه استل پکار دی چې وسلوال ولې په خپل مقصدونو کې کامیابیږي او حکومت له همدا پکار دی چې د ټول ملک او خصوصا په خیبر پختونخوا کې تعلیمی ادارو سکیورټي نور هم سخت کړي. جنگ ورسپانه هم په باچا خان یونیورسيټي په شوی حمله خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د حکومت دا داوه صحیح ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن او د قامي اکشن پلان تر لاندې په ملک کې وسلوال کمزوري کړي شو خو دا هم حقیقت دی چې د دوی تر اوسه په مکمل توګه خاتمه ونه کړې شو او دغه وجه ده چې په مختلفو مکه وخت په وخت د ترهګری پیخي مخې ترازی او خصوصا په تیرو دوه ورځو کې د ترهګری دوه لوی پیخي د حکومت او قانون نافذونکو ادارو لپاره د فکر مقام دی. ورسپانه لیکي چې د حمله ورستو دا معلومه شو چې وسلوال څومره منظم دي او اراده یې څومره خطرناک دي. نو ضرورت د خبرې دی چې د حکومت سره سره عام ولس هم په خپل چاپیریال نظر وساتي او ملک دښمن خلکو منسوبې ناکامولو کې خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چارسدې په باچا خان پوهنتون د برید په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ لخوا د امریکا د دفاع وزارت ته په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د قانوني اختیار ورکولو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د شروع پر سر وختي وسلوالو د چارسدې په باچا خان پوهنتون برید وکړ. د پاکستان وزیر اعظم چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ګډون لپاره سویټزرلینډ ته په دوره و، ویلي دي د زده کوونکو د پوهنتون د عملی د ژغورنې لپاره د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو ډېرې هڅې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې له هېواد ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره دوی پوره عزم لري او خپلې ژمنې به پوره کړي. د جیو ټلویزیون خبریال طلعت حسین په خپل ټویټر پاڼه د چارسدې د برید یو عیني شاهد په حواله لیکلی دی چې تر 500 منټونو پورې وسلوالو خپله کاروایی کوله او د مخنیوي لپاره هیڅوک نه و. مقاله لیکي په پاکستان کې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې هم وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کړی و چې پکې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل شوي وو. تر دې پېښې وروسته پاکستاني چارواکو په مختلفو تعلیمي ادارو کې امنیتي تدابیر ونیول، خو بیا هم ځینو سکولونو ته په مسلسله توګه دړکې ورکول کېدې. واشنگتن پوسټ لیکي د نهې په ورځ د پاکستان په شمال مغربي سیمو کې ځینو خلکو لا وروسته خپل ماشومان د سکولونو نه راوباسل چې په ټولنه کې پر سکول د وسلوالو برید ګنګوسې خپرې شوې. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته په افغانستان کې د داعش ډلې په نښه کولو لپاره قانوني اختیارات ورکړي دي. مقاله لیکي داسې قسمه پوځي اختیار په عراق او شام کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد بل کوم هیواد ته په لومړي ځل ورکول کیږي. د امریکا دفاع وزارت ته په افغانستان کې د داعش ډلې په نښه کولو لپاره د قانوني اختیار ورکولو دا ګام د هغې غوښتنې په ځواب کې مخې ته راغلی دی چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه زیاتېدو وروسته د دسمبر په میاشت کې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر کړې وه.
ستاسو پام اوس یوې بلې موضوع ته راګرځوم. افغان ولسمشر اشرف غنی سویټزرلینډ ته تللی سو د اقتصاد په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له وزیر اعظم او له امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په سویټزرلینډ کې د افغانستان سفیری سوریا دلیل د مشال لیډیو افغانستان کې ته وویل چې ولسمشر غنی د نړیوال اقتصاد په دوه غونډو کې وینا وکړي او هم د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له وزیر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې وکړي. نور تفصیل د صفی الله ستانګزی په دې راپورټ کې ورو.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث خودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګلوی هدف د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره لیدنه ده. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي.
د پاکستان صدر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر شرهم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې برخه اخلي. له فرصت نه په استفادې د افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د هڅو په سر متمرکز ده، د سویس په داووس کې ترسره کیږي.
اغلی دلیل ویل چې د اقتصاد اوسنۍ نړیوالې غونډې ته د نړۍ څلورم صنعتي انقلاب نوم ورکړل شوی چې پکې د 500 هیوادونو مشران او د اقتصادي سکتورونو او سوداګرو څخه باندې 2000 لوړ پوړیو استازو برخه اخیستي. دا غلی دلیل په خبره دوی به د جنوري له 6 متر څلور وشتمې د سویس په داووس کې د نړۍ په مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو خبري وکړي چې افغان ولسمشر هم له سو مشرانو سره بیلابیلې کتنې پکې لري. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر د دوه ورځو په مخه د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی چې هلته به د امریکا او پاکستان له مشرانو او هم نورو چارواکو سره کتنې ولري. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزی هیله ښیي چې ولسمشر د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې غونډه کې وتوانېږي چې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د سولې د خبرو په میکانیزم موافقه ته ورسیږي.
دغه رئیس صاحب اوس یې کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سر ته رسولې دي هغه گزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي. دویمه موضوع، مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع ده. د اټماب جمهور رئیس صاحب د سولې لپاره هغه میکانیزم یې تیار کړی په دې معنی کېدی چې د پاکستان صدر اعظم ته او همدا رقم ته د امریکې لوړ پوړي چارواکي ته هم قناعت ورکړي.
ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډې په درشل کې د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همدا اونۍ په کابل کې د افغان سولې په باب یوه څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه. د سیاسي چارو کارپور روح الله امین بیا وایي چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې افغانستان اصلي اجنډا نه جوړوي، خو که افغان حکومت روښانه تګلاره غوره کړي هم به د اقتصاد او هم به د سیاست په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه وکړي.
ما یک اجندای از پیش تعیین شده خود ما داشته باشیم.
آقای امین وایي زمونږ بریا په دې کې ده چې موږ وکولای شو یوه اجنډا مخکې له مخکې ولرو. یوازې د پاکستان او نورو هیوادونو ملامتول زموږ ستونزه نشي حل کولی، بلکې باید په سیمه کې نوې همکاري پیدا کړو، په راتلونکي کې سترو اقتصادي هدفونو ته د رسېدو لارې ولټوو. ښاغلی امین وویل چې نړیوال د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره دې ته اړ دي چې لازم امنیت ولري، او نړۍ هم د افغانستان د ناامنیو د ختمولو لپاره د خپلو ګټو د خوندیتوب هڅې کوي. په افغان حکومت د حکومتولۍ او پرمختګ په برخه کې د کمزوري عمل په خاطر سختې نیوکې کېږي، خو حکومتي چارواکي په نړیوالو غونډو کې ګډون او د نړیوالو د ملاتړ جلبول خپلې عمده لاسته راوړنې بولي، او اوسنۍ غونډه هم خورا مهمه بللې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
امن، مینا او رورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ورزو د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان شرقي ولایت ننګرهار ته. دغلته کې افغان چارواکي دا وکوي چې یو شمیر وسلوالې نیولې دي. نور تفصیل باز محمد عابد ناور.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د داعش وسلوالې ډلې سره د جلب او جذب په تړاوي څلور تنه د بیسودو ولسوالۍ اړوند د بلندغر په سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال د چهارشنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې نیول شوي کسان د رسنیو په وړاندې ودرول. په دې موقع نوموړي خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ درې سوه پنځوستم ساحوي مدیریت کارمندانو د ځانګړي پلان پر اساس باندې د بیسود ولسوالۍ د بلنغر په ساحه کې عملیات ترسره کړي دي چې په پایله کې څلور تنه هغه کسان چې د جلال آباد په ښار او په نږدې سیمو کې به د داعش ډلې ته جلب جذب کوو دغه نیول شوي دي. په خپل جرم اعتراف کړی دی چې پیرن د پښتنو ګروېګونو لاندې دي.
مشرقي وال وایي چې د تورخم جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې دوه تنه د وسلوالو طالبانو سره په تړاو هم نیولې دي.
مندری او د شاراقې تی امنیتی موجودینو ترخم جلال آباد په لوی لاره دوه تنه وسلوال طالبان نیولې دي چې پیرن پاړوندې دارو کې پښتون او ګروېګونو لاندې دي.
مشرقي وال زیاتوي چې د داعش ډلې سره په تړاو نیول شو څلورو تنو به د بیسودو ولسوالۍ اړوند او جلال آباد ښار کې ځوانان د داعش وسلوالې ډلې لیکو ته د جذبولو تر څنګ په تروریستي فعالیتونو کې هم لاس لرلو، چې یادو کسانو په خپلو جرمونو اعترافونه هم کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان د سیمې د امن او ثبات لپاره له خپل مشرقي او مغربي ګاونډو هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي، او د همدې هدف لپاره له هند سره د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي، تر هغې په سیمه کې امن راتل ناممکنه دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسي په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره یې چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. له بلې خوا پاکستان هم تل د هندستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي، چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د اسف په خبره ده کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلۍ نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي.
پاکستان پچھلے 30-40 سال میں بلکہ اپنی 68
پاکستان په 13 سالویخت کلو بلکہ په خپل 18 کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي وو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړ او له پاکستان سره یې د بهرنیو چارو د سکترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدلې لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هېواد د هوایي ځواک پر یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسله والا ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شوو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند مشر مسعود اظهر په ګډون یې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت هم سمو د مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ځنډېدو په افغانستان کې ترهګریزو بریدونو تر ډېرېدو وروسته ویلي وو چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې ناست ترهګر لاس لري. خو پاکستان د څرګندونو په اړه د غبرګون ښودلو پر ځای افغان چارواکو ته د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د بشپړې مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی د قبایلی سیمو کډوالو په بشپړ توګه د بحالۍ نه پس به د فاټا ولس سره د مشاورت د ځایي دود دستور او شریعت پر رڼا کې فاټا اصلاحات کولی شي. دا خبرې نوموړي په ایوان صدر کې د قبایلی سیمو مشرانو د پارلیمان غړو سره ملاقات کې کړي چې پر نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکړي.
د نهې په ورځ اسلام آباد ایوان صدر کې د قبایلي سیمو مشرانو او د پارلیمان د غړو یوې جرګې سره ملاقات کې صدر ممنون حسین ویلي دي چې حکومت کوشش کوي چې د شمالي وزیرستان په ګډون د ټولو ایجنسو بې کوره شوي خلک زر تر زره خپلو سیمو ته په عزت سره ستانه کړي او پس له هغې د قبایلي ولس په سلا باندې د فټه عیني حیثیت بدل کړي. د نوموړي په وینا چې فټه د هېواد د نورو برخو برابر راوستو لپاره به ډېر زر تعلیمي او تجارتي مرکزونه جوړ کړی شي چې شند قبایلی سیمو ولس هم له نور ملک پرنګ پرمختګ وکړي. په دې اړه نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د نیم قبایلی سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وې
صدر صاحب شو د گورنر صاحب دا موقف وو چې دیشي کې مو بالکل سنجیده یو مو دا وایو چې کومه فیصله مو کوو په دې کې ټول خلک اعتماد کې واخلو. به شک کې دي کې مونږ سره ټایم ولګي خو مونږ سره سټیک هولډر دي دا ټول مو په اعتماد کې واخلو او هغه حوالے سره وو چې موږ کې سم جذبازي کې فیصله نه کوو. نور دې له مو پورا مطمئن یو چې د پاټ خلکو سره وخت سره کوم بدلون غواړي چې دا د پاټه د خلکو د میغوی په مرزي باندې
همدا شن چې مشال ریډیو د قبایلی چارو ته ځیکار محب وزیر نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی چې دا رنګ ملاقاتونه له اوله را روان دي خو د دې لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کول پکار دي او باید چې حکومت د بیکور شو خلکو د واپسۍ سره سره د پاټه عیني حیثیت بدلون لپاره هم کار وکړي. نوموړي زیاته کړه
زما خپل دا خیال دی چې باید چې اول حکومت د دوی رنگ شو کورونو د سکولونو د سړکونو د کالجونو یو ډیټا یو شمیره وښایي او د هغې نه پس اول په هغې باندې څه نه څه کار وکړي او خلکو ته وښایي آزاد زرایو ته وښایي او هغې نه پس ته بیا په مرحله وار توګه باندې دغه خلک واپسې اعلان کړی شي. نو زما خیال دی چې څه نه څه به دوی په ستونزو کې کمی راشي.
یاد دې وي چې د فاټه د پارلیمان غړو او د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سوسو واره ویلي دي چې د روان کال د نومبر میاشت پورې به د خیبر ایجنسۍ د اورکزو او شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو په شمول د ټولو فاټا آی ډی پیس خپل کورونو ته ستانه کړی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو په یو بل موضوع تر راغلم د شمالي وزیرستان اوتمادي مشرانو تیر ورځ ټوچ سکاوټ میران شاه کې د عملیاتو ورستو په اول ځل سیمه کې جرګه کړې او حکومتي او پوځي چارواکو څخه د کډوالو در تر دره واپسي کډوالو ستونزو حل او سیمه کې دوامدار امن پر ځای کولو غوښتنه کړې. مشران وایي تمه کړې چې زر به سیمه آباد شي او خلکو تګ راتګ به پیل شي. نور حال د عمر دراز وزیر په راپور کې
د ضرب اعظب عملیاتو وروسته په اول ځل میرانشاه ټوچی سکاوډ کې تیره ورځ د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو او پولیټیکل انتظامیې ترمنځ د سیمې پرمختګ، کډوالو واپسي او د دوی د ستونزو حل په لړ کې جرګه وشوه. میرانشاه ټوچی سکاوډ کې ترسره شوې دغه جرګه کې مشرانو د انتظامیې او فوزي چارواکو نه د کډوالو زر تر زره واپسي، دوی ته اړول شوو توانونو ازالې او سیمه کې دوامدار امن پر ځای کولو غوښتنه وکړه. میرانشاه جرګه حال کې د جرګې یو مشر ملک عطا محمد خپلاوې نه کې وویل
قبایل یې چې ته د ایډی بزنس کې پتیس کا کا خدای خپل ملک خپل خوره تر سوای شي چې موږ خپل ملک ورسی. دوامه خبره ده چې موږ کې نه بدلون نه شوي دي پداکشته د مش قبایل یې چې خدای کو ته واکور کې چاکین د قبایل رسم رواج نه چې میش پر امر باندې واسي وکی میش دمره په سبب د نړی ریلی صاحب چې څه په د مو کې او د مو کلای او د مو بازور جوړ نه وی.
ملک جلال مشال ریډیو ته وویل د عملیاتو وروسته په اول ځل مشرانو په خپل سیمه جرګه وکړه او تم اکړی چې زرب خپل سیمه تاسو نه شي.
زرب حاضر چې کله شیر شوی د هغه ورځ نه چې کله مشتلی یو ور د مش دا په یقین کې نرتل چې موږ خپل وزیرستان ته بیا د درمی خونن الحمدلله د کمران افریدی پولیټیکل ایجنټ یا جو سی یا کرنل دغه په आवाज باندې چې موږ خپل وزیرستان ته نن ورسې دي د موږ زبردست جرګه وکړه او د موږ د توقف په دښولا چې ان شاء الله موږ زر کی او موږ د خبره به توقف چې د موږ بل به سخت تکلیف کې دي په خیمه کې دي چې از در خپل وطن تر ورسې دي ان شاء الله د موږ نن د توقف په دښولا چې د وزیرستان
دغه موقع باندې پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل تماکړی چې زربا سیمه آباد شي او د مشرانو په خپل سیمه باندې دغه جرګه د خلکو تګ راتګ لپاره ماحول جوړولو لپاره دغه ولنې قدم دی.
کم د اختر ماحول دلته جوړ شوی دی. هغه مشران چې کم د دې خورې باندې ودرېدو سوچ نشو کولی هغه نن دلته مونږ راوستو. صرف په زړونو کې دا اعتماد چې دا خوره ستاسو ده، ستاسو د مرستې نه بغیر نشي آبادې دی. د نات وزیرستان مستقبل ستاسو په لاس کې. خلک نن دلته راتلو دی شي ثبوت دی چې زمونږ زړونه دي دپاره کلاو دي، مونږ دي ویلکم کوو. به دا ولنې قدم به چې دی کنه پوره پوره آبادیانو راتلو لو کې کارآمد وي. اپریشن نه پس ډېر ځایونو کې ډېر ریسورسز تباه شوي دي. اوس عوام هغه ځای ته راوستل چې چېرته بجلی نشته، چېرته اوبه نشته، نو هغه نور زیات تکلیف کې اچول دي. نو زمونږ کوشش دا چې یو کس واپس راولو چې هغه ماحول ته راولو چې کم از کم بنیادی سہولتونه هغه ته میسر وي هغه ځای کې.
پولیټیکل انتظامی مشرانو ته په خپلو خبرو کې وویل زربا سیمه کې د مشرانو جرګو ته دوام ورکوي او د سیمې آبادولو لپاره د پولیټیکل انتظامی امنیتي ځواکونو سره سره به مشران هم خپل کردار لوبوي چې د هغې لپاره د دوی په وینا ضروري ده چې ټول یو موټی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خپرونې په دې برخه کې ورجو کراچۍ ته د سند لري پرته سیمه تر پارکر چې د خوراکي کمبخت لکبله د ماشومان مړینې لکبله اکثر په خبرونو کې وی ولې په دې سیمه کې د مسلمانانو نزيات اندوان او د نورو مذهبونو منون کې ژوند کوي. د هر مذهب منون کې د یو بل د عبادت ځایونو ته هم خپه ډاډ لورځي. زموږ همکار محمد عمران د سیمه ته ورغلی او مشرانو سره لیدلی او دا راپور برابر کړی.
د ترپارکر میټی سیمې یو شخصي سکول چلون کی مشر لیاقت دل مشال ریډیو ته ویل چې په دې سیمه کې هندوان د مسلمانانو نه څلور چنده زیات دي، ولې کله هم د دوی ترمنځ څه شخړه مخې ته نه ده راغلی او یو ځای ژوند کوي.
میټی میں اس وقت میں جتنی بھی پاپولیشن ہے اس میں مسلمان جو ہے 1/4 ہے.
په میټی کې چې څومره هم خلک میشتي پاغې کې څلور چنده هندوان دي. پیسې والا خلک هم زیات تر د هندو مذهب منونکي دي، ولې کله هم داسې څه خبره مخې ته نه ده راغلی چې موږ دا احساس کړی وي چې ترمنځ یې څه جګړه شوی. تر دې چې هم دغه خلک کو د خروالی په ټاکنو کې دو ځله خپل مشر مسلمان ټاکلی دی.
دو مرتبہ اپنے ٹاؤن کا جو چیئرمین چنا وہ مسلمان تھا.
د لیاقت دل په وینا چې دلته که څه هم هر فرقه او د هر مسلک منونکي ژوند کوي، خو د ټولو موخه او مقصد یوازې دلته امن ساتل دي. مسلمانان مندر ته ځي او د هغوی په مذهبي غونډو کې ګډون کوي او همدغه شان هندوان یا د نورو مذهبونو منونکي د مسلمانانو سره اختر نمانځي. په مټی کې سل کاله زوړ د هندوانو عبادت خانه سری کرشنا مندر هم شته، چېرته چې د هندو مذهب منونکي خپل عبادت کوي. د دې مندر مشر یاتری رمیش کر مشال ریډیو ته ویل چې په دې کې هندوان دوه وخته په باقاعدګۍ سره خپل عبادت کوي او د دیوالی یا هولی د تہوارونو په موقع مسلمانان هم د دوی سره ګډون کوي.
پرانا بہت مندر ہے.
دا یو زوړ مندر دی چرته چې د سلو کالو راهیسې هندوان خپل عبادت کوي. د دې ځای د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ تعلق لکه د ورونو دی او دا د دې ځای روایت دی. ترپارکر ضلع شاوخوا شل زره مربع میله سیمه باندې خورا یو لویه ضلع ده چې پکې لږ تر لږه سوارلس لکه خلک ژوند کوي او په عمومي توګه ټوله ضلع کې د 15% نه زیات د هندو مذهب منونکي د ضلع په شپږو تحصیلونو کې ژوند کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی دا خبرونه به دوام لري، خو د سندره تاسو ته وړاندې کوو. د دې نه پس به بیا تاسو له واپس راځو. د مدینه سید زاده په غږ باندې دا سندره تاسو د ټولو په نظر
مستی لے بنے کاغذ درگی دکھو چھئی
گلان را کا